پروګرامونه له غرمې مخکې لاس بجې شوې. زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. ایمرجنسی وایي د کابل په دشتي برچی کې د پرونی چاودنې له کبله دیارلس ټپیان ورول شوي. د ایمرجنسی روغتونونو بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي، د کابل له اتلسمې ناحیې د دوی د کابل روغتون ته د شپږو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون دیارلس ټپیان ورانتقال شوي. پرون کابل کې دوی چاودنې وشوې چې یوه د خیرخانې مینې ابو مسلم خراساني جماعت ته څیرمه او بله ماسپین مال په دشتي برچی کې وه. د کابل د امنیې قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان خالد زدران وایي، په دشتي برچی کې د لاسي بم په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. په خیرخانه کې د حملې مسؤلیت د ازادۍ جبهې منلی او وایي درې طالبان یې وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي. تیره شنبه هم په دشتي برچی کې په یو کاستر ډوله موټر کې د چاودنې په نتیجه کې درې تنه ووژل شول او یو شمېر نور کسان ژوبل شول. یوناما ویلي په هغه برید کې د هزاره ټولنې شاوخوا 15 غړي مړه او ټپیان وو. د شنبې برید مسؤلیت داعش افراطي ډلې منلی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي افغان غوښتونکو ته د ویزو او په ترکیه کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې ژمنه نه ده شوې. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون پنجشنبه دا څرګندونې کړې. هغه د ترکیې په پارلمان کې د اپوزیسیون د عمده ګوند خلکو جمهوریت ګوند مرستیال دینیز دیمیر د پوښتنې په ځواب کې دا خبره کړې. تر دې مخکې داسې ګنګوسې وې چې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزیر خلیل الرحمن حقانی او د کابل لپاره د ترکیې د شارج دفیر او د سفارت د سرپرست جینیک اونال ترمنځ پیوت ځکه چې افغان پناه غوښتونکو ته د کاري ویزو د ورکړې پر قانوني کېدو خبرې شوې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې وزیر او د ترکیې د شارج دفیر ترمنځ دا یو عادي کتنه بللې. د هغه په وینا په دې کتنه کې له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د مسایلو او افغانستان ته د دوی د ستنولو په باب بحث شوی. په ترکیه کې وخت نا وخت افغان کډوال نیول کېږي او ځینې په ځانګړو الوتنو کې بیرته افغانستان ته لیږل کېږي. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چین غواړي افغانستان کې د ګوزانیا پولیو ناروغۍ په ختمولو کې همکاري وکړي. دغه سفارت ویلي دا خبره پرون پنجشنبه د چین د نړیوال پراختیا د همکارۍ ادارې سی آی ډی سی مرستیال لی مینګ د طالبانو له سرپرست سفیر ملا اسدالله سره چې په بلال کریمي مشهور دی په کتنه کې کړي. د سفارت د اعلامیې له مخې لی مینګ ویلي د افغانستان له ادارو سره په همغږۍ غواړي د لارې یوه نقشه جوړه او د ګوزانیا پولیو له منځه وړلو لپاره خپلې مرستې وکړي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ګوزان یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. د مرغومي جادې پر 15 هم د زابل روغتیا ریاست چې د طالبانو په کنټرول کې ده په مرکز کلات کې د ګوزان د دوه مثبتو پیښو د ثبت راپور ورکړی و. که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمن د دغو پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه ویلي، خو مخکې تر دې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره سبا شنبه 4 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. دغه بانک پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، له سوداګریزو بانکونو د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک تر دې مخکې هم دغه څه په خاطر چې د افغانیو د ثبات ساتل بلل شوي میلیونونه ډالر لیلام کړي. پرون د کابل په شاهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانیو 15 اویا پوله تبادله کېده. په سودان کې ډیموکراسي پلاو فعالان وایي د پلازمینې خرطوم پر ځینو برخو پرون پنجشنبه د توپونو په ډزو لس ملکیان ووژل شول. د سودان په جنوب کې د مقاومت کمیټه وایي دغه لس ملکیان د استوګنې پر ساحو او یو محلي مارکیټ د توپونو د لګېدو له کبله وژل شوي. دغه کمیټه یوه له هغو ډلو ده چې ډیموکراسي پلاوه لاریونونه تنظیموي او اوس د سودان د جګړې پر مهال مرستې برابروي. او د چین یو صنعتي اتحادیه وایي په 2023 کال کې د چین د موټرو صادرات 3.5% او په محلي سطحې خرڅلاو د کال د پای د هڅوونکو طرحو له کبله 4.2% زیات وو. د چین د موټر جوړولو صنعتي اتحادیې په وینا چین تیر میلادي کال 4.1 میلیون موټرونه نورو هیوادونو ته صادر کړي. له دې سره چین ښایي تر جاپان مخکې او د موټرو د ډیرو صادراتو له درکه د نړۍ لومړی درجه هیواد شي. د بشری حقوقو د سار سازمان یو ور بیا ویل په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د خرابۍ خواته روان دی. د غبنسټ په 2023 کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په باب په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، طالبانو له بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو پراخ سرغړونې کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې د حجاب نه رعایت په تور د ښځو او نجونو پر خپل سر نیولو ژور اندېښنه ښولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د یوناما د اندېښنه بی زیاده. تفصیل په دغه رپورت کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو ور بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ناوړه وباله. دغه بنسټ په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د بشري حقونو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور سو راغلی چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له منځنیو او لوړو زده کړو بې برخې دي او ښځې پکې په کورنیو او بهرنیو موسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع سوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې ښځې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ او تګ راتګ کې هم له محدودیتونو سره مخامخې دي. د دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو له دې جملې د معترضو ښځو خپل سری نیونې زیاتې کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون هاخوا وژنو ته هم اشاره شوې چې په وینا یې د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولي او وژلې دي. ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2023 میلادي کال له اگست میاشت راهیسې له قانون هاخوا لږ تر لږه اتیا وژنې، خپل سری نیونې، د شکنجې او ناوړه چلند څه باندې 144 موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت د کارکوونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیښې ثبت شوې دي. طالبانو مخکې دغه ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر اویان شکرالله مشکور له طالبانو غواړي چې په هیواد کې بشري حقونو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکي دي او بشردوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بې وزله ولس ته ډېره اړینه ده. د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیویستل شي. پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی لمنځه تلل تضمین شي او له بله پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس له لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د حجاب د نر آیت په تور د ښځو او نجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وښوده. یوناما پرون پنجشنبه په ویلامیه کې ویلي داسې اسناد ترلاسه کړي چې شی طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او د کندی ولایت کې ځینې ښځې او نجونې د هغه څه له کبله نیولي چې دوی د حجاب نه رعایت ګڼي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. ښاغلي مجاهد پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې په خپله حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نر آیت په تور نیولې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته خپل د یوې اونۍ سفر پای ته ورسو، له غزې بیا هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي. انټونی بلینکن د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د غزې تر جګړې وروسته د فلسطینیانو د دې قلمرو د بیا رغونې او حکومتولۍ په اړه پر پلانو خبرې کړې. په غزه کې د روانې جګړې نن اونۍ ورځې پوره شوې او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د مرګ ژوبلو تازه شمېرې خبرې کړې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل وروستی بیړنۍ سفر پرون پای ته ورساوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په کتنه کې له حماس سره د اسرائیل تر جګړې وروسته د غزې د بیا رغونې د طرحې او د هغې د ادارې په باب د پراخ سیمه ییز ملاتړ په جلبولو کې یو څه بریا ترلاسه سوې ده. بلینکن په دې سفر کې د عرب او اسلامي هیوادونو د ځینو هغو مشرانو چې مخکې د دې طرحې له پیل سره لیوالتیا نه ښووله رضایت ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یوې اونۍ سفر پر مهال د ترکیې، اردن، قطر، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او بحرین له رهبرانو سره د غزې په باب پر پلانونو خبرې وکړې. دا لکه چې په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ جګړه پیل شوې سیمې ته د بلینکن څلورم سفر و. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي دغو هیوادونو او یونان چې بلینکن هلته هم سفر درلود په پلانونو کې د برخې اخیستو ژمنه وکړه، خو تر اوسه د دغو هیوادونو د مشخصو ونډو په باب پریکړه نه ده سوې. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په غزه کې د پیل سوې جګړې نن جمعه اووه نوي ورځې پوره سوې. د جګړې په دوام د اسرائیل پوځ پرون پنجشنبه د غزې تړانګې په مرکزي برخه کې په وروستۍ حمله کې خپل لاس لرل رد کړل. د چهارشنبې په ورځ پر یوه امبولانس په حمله کې څلور روغتیایي کارکوونکي او دوه نور کسان ووژل سول. د اسرائیل دفاعي ځواکونو د فرانسې خبري اژانس ته په ویلامه کې ویلي د دوی د معلوماتو له مخې پر دې سیمه د دوی لخوا کومه حمله نه ده سوې. د فلسطین سترې میاشتې ټولنې ویلي چې د غزې د مرکز د دیر البلح په دخولي برخه کې د دوی پر امبولانس د اسرائیل په حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د سره صلیب او سترې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون مشر جوګن چاپاګن دا حمله د نه منلو وړ بللې ده او وژنې یې په کلکه غندلې دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د توندلارې ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه ویلي چې د اکتوبر له اومې په روانه جګړه کې 23,409 فلسطینیان وژل سوي او 95,604 نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی تشرخ لست. زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخوري. اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اوري او موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت از ماینو ملي ادارې د روغتیا وزارت پر مسلکي بستونو د ګمارنو لپاره د نوملیکنی خبر ورکړی دی او اعلان یې کړی دی چې هغه شذ چې شرعي ایجاب مراعت نکړي د نوملیکنی او ګمارنی له پروسې به محروم کړای شي. د حجاب څرنګوالی جزئیات یې نه دي ورکړي، خو له خپل اعلامیې سره د یوې شنې چادرې عکس خپور کړی دی. د شذو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د طالبانو حکومت د حجاب په نوم پر شذو فشار راوستل غواړي. دوی وایي دا له ټولنې د شذو د ګوښه کولو هڅه ده، ځکه افغان ښځې تل په حجاب کې وي او د دوی په وینا افغانستان ښځینه ډاکټرانو او نرسانو ته اړتیا لري چې د حجاب په نوم باید محدودې نه سي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ښځې په د طالبانو د دغه پریکړې په اړه باندې څه وایي او دوی کومې حل لارې و دې ستونزو ته لټوي او د دې ترڅنګ له طالبانو څخه د دوی غوښتنې څه دي. زموږ میلمنې آغلې ممتاز یوسفزی او آغلې ډیوه امرخیل دي او ډېره مننه کوم چې وخت مو وایستئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. آغلې یوسفزی، ستاسو څخه لومړۍ پوښتنه کوم، ستاسو په نظر دا خبره چې طالبان یې کوي چې د حجاب موضوع ده او که ښځې سم حجاب ونه کړي هغوی به پرې نږدي چې په روغتیایي سکتور کې کار وکړي، ستاسو په نظر دغه څه ډول پریکړه ده؟
السلام علیکم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته، خدایو کې تاسو ټول جوړ روغ ساتمند اوسئ. ډیر زیات تشکر. زما سوال دا دی چې د طالبان د ماول نه چې تر ننه پورې دوی په حجاب باس دوی د حجاب ده، د افغانانو ښځو تل افغانانو په حجاب کې ده، افغانانو ښځه همیشه په حجاب کې ده. او یو خبره تاسو ته وکړم چې افغانستان یو اسلامي مملکت ده، موږ حجاب د ټول اسلامي مملکت نه لوړ ده، یعنی هیڅ ښځه د افغانستان کې داسې بی حجاب نه ده او په حجاب نه ګرځي. او د شاید اسلامي لحاظ نه حجاب هر مسلمان ته فرض دی چې هغه حجاب نه چې کوي خپل ځان ته کوي، خپل کورنۍ لپاره یا خپل شخصیت د کورنۍ نه، د هر څه د خپل شخصي هغه دی، شخصي شخصیت دی چې هغه په سر خپل حجاب رعایت کوي، هغه ځان شخصیت لوړوي جګوي. یو مسله. بله مسله دا ده چې په افغانستان کې تر ډیره وختونه تر ننه پورې مثلا ډاکتران چې دی او معلمین چې دی، یعنی هر نهاد هر خپل ځان ته یو یونیفورم لري، هغه یونیفورم باید دوی واغوندي او خپل کار او وظیفې ته مختلف شي، ځکه چې دا مغه د نفر نه دوی پیژندل کیږي چې دا څوک ده او څه کار ده. فرض مثال موږ ډاکټران چې دي دا ټول سپین غلري سپین یو ځینې کسان هغې ته مانتو وایي، ځینې کسان چپن ورته یادوي، ځینې کسان هغه یو هغه دی برقه یادوي چې اوبخې لاندې مانتو یادوي چې دا د دې یونیفورم دی، ډاکټر نه یونیفورم دی چې هغه ډاکټر په هغه کې پېژندل کیږي چې دغه یو ډاکټر ده. ډاکټر هم دوه رقمه هغه لري، یونیفورم لري چې یو جراحي ده، سرجیکل ده، او یو داسې لکه نرسان یا قابل لگان او ډاکټران چې دي، یعنی یو ډاکټر جراحي ده او یو اورتوپیدی ده چې دا سپین چپره غوندي، او جراح همیشه یو لاند غیده شاید پرتومه ده او یو جمپر ده، ځکه چې په جراح کې دوی در نظر عملیات یا اپریشن ته چې دي دوی باید ډېره داسې اسپکې وي، ځکه چې هغه د دې جامې او لکه هغه په دغه زخمونو باندې یعنی جراحي بخش کې دوی ته کوم سرعت نه کوي، لکه د هغه عاد چې نه بیا مکروب دی، یعنی انفکشن دی، مشکلات ایجاد نه کوي. نو دا یونیفورم د وخت نه ټاکل شوی ده، خو بس دی ده چې طالبان د حوال نه تر ننه پورې چې دا غلی په دغه دوه نیم کالو د زیاتره همیشه بس په دغه ایجاب وده. زه فکر کوم چې تر ننه پورې چې طالبان دغلی صحیح په جمعیت حکومت کې څه اندازه خلک داسې آزاد جامع اغوستله داسې بې ایجابه نه، خو مقصد یعنی ځینې کسان مختلف لباسونه د نور مملکتونو تقلید کوله، اوس خو په طالبان نه د امارات نه وروسته هیڅوک هم په ایجاب د باندې نه وځي او امارات هم ورته اجازه نه ورکوي، او پات شو د دې ثبتولو چې دوی ځي هلته ثبتنام کوي، یا مثلا ډاکټر شفاخان ته چې ځي دوی چې نور د دې ایجاب نه اضافه دوی باندې تامین وکړي، نو فکر کوم چې هغه جراحي بخش کې خپل دننه شفاخانه کې ډاکټر لپاره مشکل ده، او د هغې کار کول هم پکې ډېره مشکل ده. یعنی باید یو نفر چې کار کوي یا فرض مثال بخصوص ډاکټران باید د سترګې ښه صحیح خلاص یې لاس باید ښه پوره کار وکړي، ځکه چې ډېره مهمه او ضروري ده. نو زه اما په نظر فلحال دا مهمه ده چې نور موضوعات که سره زیات طالبان باید فوکس وکړي، چې موږ سره هم باید یعنی فرض مثال علم په افغانستان کې څونه پرمخته وشي، یا فرض مثال د دې نصاب پورې باید دوی کار وکړي، فرض مثال قانون باندې باید دوی کار وکړي، اقتصادي بخش کې دوی باید ډېره زیات فوکس ولري، توجه ولري، او خلک لپاره د کار زمینه پیدا کول ته باید خلک درات لري، هغې ته باید دوی زیات توجه وکړي، خلک ورځ پر ورځ بیکاره کېږي. نو همیشه همیشه دغه دونه په دغه دوه نیم کاله همیشه بس په دغه حجاب وده، فرض مثال دوی وایي چې مکتب چې شروع شي وایي تر اوسه حجاب برابر شوی نه ده، فرض مثال ښځه باید کار ته لاړ شي وایي حجاب برابر شوی نه ده، باید دې حجاب راشي راحت کې. فکر کوم چې تو سخې څوک اما په نظر په کابل کې په دغه ولایتونو کې هیڅوک هم بې حجاب نه ګرځي، او کابل کې خو هماغه مانتو ده او توره حجاب ده، او په ولایتونو کې خلک چې ځي سنتي او فرهنګي هماغه ځینې ولایتونه په بدون چادرینه نه وځي، یا بدون د هغه نور چې تور هغه چې لري حجاب مانتو ده، یعنی مکمله پوشیده ده، هغې نه دوی استفاده کوي، او نور ولایتونو کې دغه موږ خپله ملي لباسونه دي هغې نه استفاده کوي. یعنی په کل داسته وایم چې هیڅوک په حجاب نه ده. نو زه غواړم چې دغه خبره باید اسې دونه دیوندونه فوکس و نشي، موږ ډاکټرانو حجاب معلومه ده او لباس جامع معلومه ده، هغې نه چې استفاده وکړي په دغه کلو کلو هغې نه استفاده شوی، نور هم چې دونه دینم وروسته چې استفاده شي شاید خبي. زما په نظر.
مننه ډیر اغلی یوسفزی. اغلی امرخیل ستاسو څخه هم مننه کوم او شراغلاس درته وایم خبرونی ته. ستاسو څخه زما پښتنه دغه د چې مخکې هم یو کال مخکې چې کله طالبانو په ملګرو ملتونو او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار باندې بندیز وازه کړه او دوی ته ویل چې باید دغه ادارو ته ورنسی او دې ادارو ته خبرداري ورکړ چې که ښځې ورپریږدې کار ته د دوی جواز بلغ وکړي. دوی طالبانو په هغه ځل مکتوب کې ویلي و چې تر بل امر پورې به د ښځو کار باندې بندیز وي، خو د هغه راهیسې یو کال تیر سو او بیا ښځو ته تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکول سوې چې دوی بیرته خپلو کارو ته ولاړې سي. بله خبر دغه چې په هغه ځل مکتوب کې د حجاب موضوع یاده سوې وه. ستاسو په نظر باندې آیا دا واقعیت دی چې د حجاب موضوع دومره جدي ده چې باید د افغانستان نیمایي نفوس له کار څخه راوګرځول سي په غیر دولتي موسسو کې یا هم په ملګرو ملتونو دفترونو کې او اوس مهال په د طب په سکتور کې چې ښځو ته ویل سوي دي چې د شرعي حجاب پرته به دوی کار ته پرېنښودل سي او د نوم لیکنې په او ګمارنې له پروسې څخه به محرومې کړای سي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنه میلمه ته او ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا خو یو واضح حقیقت دی، واضح خبره ده چې دوی په سیستماتیک ډول باندې یعنی ښځه له ټولنې څخه ګوښه کوي. اوس دوی د ټولنې هغه ژوندیو مېرمنو ته فلمې یا بهانې لټول غواړي چې هغه په البته کې د فیصدۍ له لحاظه زه وایم چې په کومه فیصدۍ په ټولنه کې هغوی ژوندی پاتې دي. یعنی لکه زمونږ ډاکټران چې اوس مهال هغوی په شفاخانو کې په روغتونونو کې کار کولای شي، یعنی د دوی موخه به دا وي چې هغوی هم بیخي له ټولنې لرې شي، یعنی ښځه په بشپړ ډول باندې له ټولنې نه ګوښه شي. ځکه چې واضح خبره ده د افغانستان میرمنې هیڅ کله به حجاب نه وي، او دا چې افغانستان یعنی یو اسلامي مملکت دی. یعنی ښه مثال دا دی لکه کله چې دا بهرني سیلانیان میرمنې هم افغانستان ته راځي، نو که موږ تاسو متوجه شوي یو هغوی هم په افغانستان کې پړونی په سره وي، د افغانستان د میرمنو په رقم باندې حجاب رقم جامع غوندي. نو دا واضح خبره ده چې د افغانستان میرمن هیڅکله به حجاب نه وي، خو دا چې بهانه لټوي، دا چې پلمې لټوي، دا په دې معنی باندې چې دا کېدای شي د طالبانو د وس خبره هم نه وي. یعنی زما په فکر باندې، زما په نظر باندې دا د پروژې د هغه طرح لیکونکو خلکو کار دی، یا د هغو خلکو چې د دې پروژې هغه کومه تګلارې برابره کړې ده د خپلو موخو لپاره، دا د هغه خلکو کار دی چې یعنی پلي کوي په طالبانو باندې. او ځکه چې طالبان په دې کې یعنی زه فکر نه کوم چې دا طالبانو کولای شي چې دا قیدات لري کې، ځکه چې دوی بشپړ مکمل صلاحیت خپل نظام کې نه لري. یعنی هر خبره چې دوی کړې ده په کوم مورد باندې کومه اعلامیه خپره کړې ده، بیا په هغې باندې مودې وځي، په هغې باندې بیا ویل کېږي چې یا دا جعلي شوله یا هم غلطي رامنځته شوې ده. یعنی دوی پکې ریالست نه دي، په خپله خبره باندې ولاړ خلک نه دي، رښتینی خلک نه دي په دې کې. نو دا معلومداره خبره ده چې کوم کسانو چې دا طرح لیکلې ده د خپلو موخو لپاره، او دا طرح به هغوی مخته وړي تر څو چې هغه خپلو موخو ته ورسیږي. ځکه چې د افغانستان میرمنې همیشه که د جمهوریت په موده کې وي که اوس مهال دي، دوی حجاب کول او د دوی په حجاب کې هیڅ ستونزه نشته ده. دا خو موږ تاسو ټول ته معلومه ده، خو دا چې دوی کومه سي حجاب غواړي، حجاب خو همدا وي چې ټول بدن د پټ وي، پړونه د په سر وي، هغه ما هغه حجاب ده. نو دا چې چادري ته دوی حجاب وایي، نو زه فکر نه کوم چې چادري به حجاب وي، ځکه چې له چادري نه خو بهتر همدغه حجاب ده چې اوس مهال افغانستان کې ښځې کوم تورې برقې چې اغوندي، کوم تورې جابونه چې کوي، هغه به پر باندې بشپړ سم حجاب وي. او بل دوی وایي چې باید میرمن مخ پټ کی، ماسک واچوي. نو ځینې داسې ستادي د سمرمن ستادي چې مثلا هغوی نشي کولای چې هغوی ماسک نه استفاده وکړي، یا کېدای شي کومه ستونزه هیڅ ستونزه ولري. نو دا خو فرض یې نه ده چې یو څوک بمړ کیږي هم، خو ولې طالب دا خبره کړې چې باید ته ماسک واچوي، یو دا به دا ماسک اچوي. نو نه باید داسې وشي، نه باید دې ټکو ته دوی فکر وکړي. دا په دې معنی چې که دوی داسې مخته ولاړ شي، نو زه فکر کوم نه به دا چې هغه غیر اسلامي مملکتونه هغه غیر اسلامي خلک چې له اسلام سره مینه پیدا شي هغه کوم مسلمانان چې دي دغوی به هم له اسلام نه بیخي زړه تور شي په دې ډول باندې. اوس شرایطو کې مهمه خبره دا نه ده چې مثلا یوازې ښځه د دوی د بحث موضوع ده. په افغانستان کې ډېر اساسي کارونه شته دي، په افغانستان کې ډېر اساسي موخې شته دي چې طالبان باید په دې باندې کوښښ وکړي، باید د تعلیم په برخه کې کوښښ وکړي، باید په اقتصادي برخه کې کوښښ وکړي، باید په همه شموله دولت باندې کوښښ وکړي تر څو هغه افغاني کدرونه هغه خلک چې واقعا رښتینې صادق خلک و د هغوی له تجربو څخه ګټه واخلي تر څو افغانستان یو پرمختللی هیواد شي. ولې دا دوه نیم کاله کېږي چې دوی همدغه خبره کوي چې ښځې د حجاب وکړي او ښځو حجاب نه ده مراد کړی. په دا اوسني وختونو کې هم موږ د ځینو راپورونو شاهدان یو چې په کابل کې ځینې ډېرې زیاتې مېرمنې په دې باندې په دې تور باندې نیول شوي دي چې دوی حجاب نه مراد کوي. نو که ته واقعا د حجاب طرفدارې خو دا ته څنګه ځان ته دا ښه ګڼې چې ته په کوڅه کې یا په سړک باندې ته یو انجلکۍ پسې منډې وهي او هغه انجلکۍ راخلې لنجر ته اچوي چې تا حجاب نه ده کړی او یا هم کور په کور باندې لټېږي چې کوم انجلکۍ تعقیب کړي یا مېرمن تعقیب کړي، کور په کور باندې لټېږي چې هغه انجلکۍ راوباسي او یوسي زندان ته واچي چې تا حجاب نه ده مراد کړی. نو ته خو له حجاب نه چې غای مراعات هم کې له دینه خو ته ډېره زیاته بې عزتي تور سره کوې. نو زه فکر نه کوم چې دا د دوی د وس خبره هم وي کچیرې، یعنی د دوی د وس کار وي کچیرې دوی حاکم وي په خپلو خبره باندې، یعنی په خپل نظام باندې حاکم وي. نو دوی د لومړی که دغه کار وکولی شي چې دغه کوم بندیزونه چې د نجونو په ښوونځیو د نجونو په پوهنتونونو باندې لګېدلی دي که واقعا دوی دومره قدرت او قوت ولري که دا بندیز لرې کړی شي، نو زه دوی ته چیلنج ورکوم، دوی ته ډاډ ورکوم چې د افغانستان ټولې ښځې به تورې کلاو شي او شنه چادري په سره وي. ولې زه پوهېږم چې دا د دوی د وس کار نه ده. دا په اصل کې هغه د کسانو کار ده چې دغه طرحه او دغه تګلاره یې جوړه کړې ده.
ډېر مننه امرخیل صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. زه ملالی بشیریم، د دې خپرونې تخنیکي چارې شفیق عیار پر مخ وړي. اوس هم عیار صاحب وایي چې یو اوریدونکی راسره دی، اول به اوریدونکی راواخلو او بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
زه عاشق خبرو کوم د ننګرهار ولایت نه. میلمنو نه ډېره زیاته مننه چې خپل نظر شریک مونږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې په اسلامي حجاب سره لکه څنګه چې ښځو مراد کړی ده مکتب دروازې د پانتون دروازې خلاصې کړي چې مونږ ښځو ته د طب په بخش کې ډېر زیات ضرورت لرو. او دغه که کومې طب بخش ویلی ده لوستلی ده دا ډېر دوام کوي، لس کاله پنځه لس کاله، نو دغه به ختمېدونکي دي. دا عمر تېرېدونکی ده، داسې نه چې دغه ښځه په خپل عمر کې همداسې پاتې کیږي. د اسلامي امارت نه مو دا غوښتنه ده چې په اسلامي حجاب کې لکه څنګه چې خورکې دا خبرې وکړي چې بعضې مونږ دغه خویندې ټول په اسلامي حجاب کې یو، لکه څنګه چې سیلانیان راځي د افغانستان کوم حجاب دغه مراد کوي، نو مونږ هم د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې ښځو ته خپل حقوق او په خپل شریعت سره ورکړي.
ډېر مننه آسي صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوهئ، ستاسو نظر مو واخیستئ. اغلی یوسفزی، مخکې تاسو د جراحي عملیاتو پر مهال باندې د یونیفورم خبره وکړه. په دې مکتوب کې چې طالبانو خپور کړی دی، د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د روغتیا وزارت پر مسلکي بستونو د ګمارون لپاره چې د نوملیکنې خبر یې ورکړی دی، په دغه اعلان کې دوی ویلي دي چې حجاب په اړه باندې ډېر څه نه دي ویلي، خو له خپلې اعلامیې سره یې د شنې چادرۍ یو عکس خپور کړی دی. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې څومره امکان لري چې یوه ښځه په شنه چادري کې جراحي عملیات وکړي او د یوې ډاکټرې په توګه د شنه چادري کړې وي او بیا د خلکو تداوی وکړي؟
دغه عکسونه زه خو بیا هم دونه په دغه صفحات اجتماعي باندې دونه اعتبار نه لرم، ځکه چې میډیا او ډېره صفحات اجتماعي ده چې یو خبره ډېره هغوی ډېر هغې ته رنګ روغه نه ورکوي. نو چیرته چې طالبان دغه چادري حق اخطور کړی دا خیمه په نظر د دو ټولو د ملت په نظر دا ډیره غلطه غدی غلط یو تصویر دی، ځکه چې یو نفر چې په جرایي ته لار شي دنه جرایي وکړي او هغه نشي کولی چې په دغه چادري باندې خپل جرایي مختلف شي، ځکه چې د یو انسان پوست چې دغه آپریشن شروع کیږي و پوستونه دي هغه وخت پوست خلاصول او ګندل اسانه کار نه ده، نو هغه خو داسې اوایي خو نه کیږي، یعنی په سترګه پته باندې یو کار خو نه کیږي، چېرته چې دوی چادري اچوي په دغه د چادري په سوری باندې کوه چې جرایي وکړي یو مسله، دوهم مسله چې چېر دا خبره چې خپور شي نو تاسو فکر وچوئ مونږ ډاکټران په دغه مملکت نه بلار شي، ځکه چې مخکې مونږ میلمه امرخیل خور ډېره ښه خبرې ته اشاره وکړه چې فکر وکړئ تاسو دغه ځینې کسان ډېره مشکل لري، ځینې کسان دغه اته دغه ماسک اچوی نشي، ځکه چې ځینې کسان چې ماسک استعمالوي هغه ستا نفس نور هم بندېږي نشي کولی چې هغه استعمال وکړي، او ځینې کسان په دغه ځلۍ تنګېږي هغه نشي کولی چې هغې نه، ځکه چې دونه چې هوا خرابه مي دونه چې هوا آلوده مي هغې نه استفاده کولی نشي، هغه آلودګي د هوا هغه قبولوي اما ماسک قبولوی نشي، نو تاسو فکر وکړئ چې یو نفر جرایي بخش کې لاره څنګه کولی شي چې دغه چلای نه د خپل جرایي کار مخته بوزي، ځکه چې هغه ګندل د هغه جرایي اسانه خبر نه ده، یو خبره ده یو عمل چې عملا کار کوي، یو نفر چې عملا کار وکړي هغه خو ډېره مشکل ده، نو موږ چې دغه مسایل چې ډاکټران واوري او دغه مسایل چې دغه ملت د افغانستان د خبرو ته وګوري چې دونه تحصیل کړی او دغه څه پر محدودیتونه دي خپل کار مخته ویسي، دا فکر کوم چې د خلک نور هم آزاده کیږي، هر یو موږ وطن د خوشي کوي او دغه ټول خلک د افغانستان نه با هغه د ناراضي وطن خوشی کیږي، د سی ورځ بشي چې موږ نه به ډاکټر لرو نه به نرس لرو نه په قابله ولرو، به ته بیا موږ به څه وکړو، موږ بیا هم د نور پردي مملکت نوکران به یو، ځکه چې مجبور چې د نور مملکتونو نه به د افغانستان ته موږ به ډاکټر ځان ځان ته وغوړو نه د نرس به راغوړو او کمپودر به راغوړو او در قابله راغوړو چې هغه دغه لاسند موږ به کار کوو، نو چې موږ به وغوړو چې خپل مملکت پیشرفت وکړو موږ مملکت د خپل مملکت آبادی ورکو، اول خو موږ زده کړو دغه پانتونه باید موږ شروع کړو، ځکه چې لاس کنن دغه پس مثال کې مچې پینځه کاله وخت ما دای شي پینځه کاله به زه دغه کس نه یم، عمر مې زیاتېږي هغه ذهن مې ضعیفېږي زه کار کولی نه شم توانمندي نه لرم، همداسې موږ محصلین امر دونه چې وخت د دوی وخت زیاتېږي او تېرېږي د دوی د سواد نه پاتې کېږي، دوی نو خو بیا دوی عمر بې ترلاسه نه راوړي، هغه وخت زمانه خو تېرېږي هغه اوس چې دونه جذبیت لري پینځه کاله به دغه جذبیت خو دوی نه لري، بیا موږ څه یو بیا موږ د نور مملکتونه مجبور چې دن ډاکټر وګورئ، موږ دونه موږ دونه ضعیف خلک یو چې دونه په خپل خپل بدغه هغه باندې د خپل پیشرفت باندې نه پیږي، موږ څه کار وکړو، اول چې یو مهمه خبره شی ده اساسي خبره زده کړه ده درس ده، چې موږ درس نه موږ چې سبا سرک مجبور چې موږ یو سرک جوړ کړو، یو د مجبور چې د نور مملکتونه موږ انجینر راوغواړو، ځکه چې موږ خو انجینر نه لرو، فکر مه کوه چې نن سبا چې دغه دغه د جنکیانو مکتب بندې دونه د الکانو درس هم دونه ځای شوی ده، ځکه چې ډېر استادان د چې په کورو داخل په کور کې ناست دي، هغه قوي استادان چې موږ لرله دغه لکه ټول چې لسانس یا ماستري لوده هغه نن په کور کې ناست دي، او یو دوه د پاس الک زی مکتب یو شاګرد تدریس کوي هغه چی شي باندې پیږي، نو موږ نور د ایتیکو نو د سیاورت بشي چې موږ نور مملکتونه د خپل نور همسایګان مملکتونه موږ باغوي نوکرانه به یو او هغه راځي موږ باندې سیاستونه بکی هغه علم هم لري هغه تحصیل هم لري موږ وطن ته راځي هغه به کار کوي او موږ بیا دغه نوکران به یو هغه د لاس باندې به کار کوو،
مننه اغلی یوسفزی، بله
ډاکټران موږ ډاکټر ته زړه کړو اوس په دغه ولسوالي په خورا او قصبات کې تاسو فکر کوئ څونه مرګ میر دومره د ښځو د ماشومانو ده، علت څه شی ده چې یو مور خپل ځان ته ولادت ورکوي او ځنه څه شی وکړي، تاسو موږ چې احصایه وینو په دغه ولسوالي په ولایتونو کې څونه مرګ میر ده، هم د ماشوم ده هم د مور ده، د دې جلاو باید موږ باید د دې جلاو وینو، امارت د غوښتنه د امارت اسلامي نه څه دا وه چې امارت اسلامي راغی په افغانستان کې، موږ ډېره جمهوریت حکومت کې موږ ډېر مکتبونه نه درلودل، ډېر مکاتب بند، ماشومان به دغه سانه اولی که دوی درسونه یې ویله، موږ داسې غوښتنه وشي د امارات به راځي نور مکتبونه به زیاتېږي، علم به زیاتېږي، پیشرفت نور به زیاته شي، ځکه چې ډېره تغیرات نور شیانو کې راغلی. موږ وایو چې دغه علم هم باید علم کې باید دوی تغیرات راوستله، باید دوی نور هم پکې اضافه کوله، پانتونه باید دوی اضافه کوله، درس مکتبونه باید اضافه کوله، تعلیم اضافه کوله. نو برعکس متاسفانه چې ټول دغه دوه نیم کاله کې مکمله بند شو، موږ دغه دوه نیم کاله دغه بحران دغه خساره هیڅوک هم ورکولی نه شي.
مننه ډیره اغلی یوسف زیزه، بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس تی روانه ده. د اغلی یوسف زیز تاسو ته خبرو په تړاو باندې زه غواړم چې یو څه اضافه کوم. تاسو مخکې ویل چې پر هغه څه باندې باور هم نه کیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي، خو زه غواړم چې دغه ته اشاره وکړم چې د ازادي راډیو د راپور پر بنسټ باندې ما تاسو دغه پښتنه وکړه او د طالبانو حکومت آزموینو ملي ادارې په خپل فیسبوک پاڼه باندې دغه اعلامیه خپره کړې ده. یعنی دغه کره معلومات دي او دوی په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې یوازې هغه شذب و نوم لیکنی او ګمارنی ته پرېږدي چې شرعي حجاب یې کړی، او د دې اعلامیه سره دوی د شرعي حجاب په اړه باندې څه نه دي ویلي، توضیحات نه دي ورکړي چې شرعي حجاب څه معنی لري، بلکې د دې سره د یوې شنې چادرې تصویر خپور کړی دی. اوس هم د یو اوریدونکو ژغ چې دوی موږ ته پیغام را لېږلی دی، غواړم چې هغه واورو او بیا به نورو خبرو ته دوام ورکړو.
السلام علیکم ټولو ملګرو ته، سلام. زه عربی امارات نه خبرې کوم، احمد. زه وایم چې دا افغانستان کې د انجونو کوم زده کړې بندې دي که نه، دا خلاص شي. دغه زه مزمت کوم چې بندې دي او باید خلاص شي. ټولو طالبانو چارواکو نه مې دا هیله ده چې دغه سکولونو په مغ باندې کوم خنډونه وي دغه ختم کړي او زده کړې لاره هواره کړي، زده کړه به دغه ټول افغانستان پیدا وکړي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري نور بس د خبرونه روانه ده. تاسو د یو اوریدونکو هغه پیغام اوریدئ چې د ازادي راډیو پیغام ثبتونکو ماشين ته را لېږلی وو، او د یو بل اوریدونکو پیغام موږ ته په لیکلې بڼه باندې راغلی دی. د ویلې دي چې طالبانو ښه پریکړه کړې ده، ځکه چې حجاب د یو اسلامي ټولنې اساس او ستون دی. د همدارز لیکلې دي چې زموږ په منطقه کې هم یو جلسه و په دې اړه باندې، او د طالبانو امنیتي مسؤلینو دا جلسه وکړه او د کلي له ملایانو او مشرانو سره په دې اړه باندې خبرې وکړې چې د ویلې دي چې موضوع یې د حجاب موضوع و. اغلی امرخیل، ستاسو څخه زما پوښتنه د همدې تبصرې په اړه باندې د ستاسو په نظر آیا د حجاب موضوع دومره جدي ده چې باید طالبان او چارواکي امنیتي مسؤلین یې تر لیرو پرتو سیمو پورې ولاړ سي، د هغه ځای مشران راوغواړي او په دې اړه باندې ورسره خبرې وکړي، او آیا فکر کوي چې دا موضوع تر دې حده پورې جدي ده چې واقعا ښځې حجاب نه کوي؟ خو مخکې تاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې ښځې حجاب کوي د پخوا څخه کاوه، اما دا ډول څرګندونه چې یو شمیر اوریدونکو کوي چې دوی وایي چې دا یو ښه پریکړه ده، ځکه چې حجاب د دوی په نظر باندې د ټولنې اساس او ستون دی، یعنی دوی په دې نظر شایي وي چې اوس هم کېدای شي چې د نشد حجاب نه کوي.
وګوره، دا داسې مسله ده کنه چې ما مخکې په دې باندې یادونه وکړه چې افغانستان کې وخت د حجاب هم نه ده، دا واضح خبره ده. او دا چې دوی بار بار په دې باندې خبرې کوي، په دې باندې چلسی کوي، نو یو خدا په دې معنی چې دوی خپل بیرته غیچا خبره خپل بیزتی په خپل کوي، یعنی نورو هیوادونو ته دوی دا داسې ښکاره کوي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، ولې هغه ته اسلام نشته ده، یا اسلام نه مراد کیږي، یا حجاب نه مراد کیږي. او بل خبره دا ده چې دوی په اوس مهال کې ډیر زیات فوکس چې په حجاب باندې کوي، کېدای شي د هغې تر شا د دوی نور سیاسي موخې وي، یعنی کېدای شي چې په دې باندې نور هم پام د نړیوالو ځان ته راګرځوي، ځکه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې د دوه نیم کلونو په جریان کې تر اوسه پورې سرپرست اداره روانه ده، یعنی موقت نظام باندې، ځکه چې تر اوسه پورې طالبان چا په رسمیت نه دی پیژندلی، او کېدای شي نړیوال په نور موضوعاتو کې د نور هیوادونو په موضوعاتو کې بوخت وي، یعنی بوختیا ولري، او دوی به کېدای شي په همدې اساس باندې غواړي چې د نړیوالو پام ځان تر وګرځوي، ځکه چې واقعا یعنی ایجاب خبره وي او ایجاب وي نو دا خو مراد شوی دی، له پخوانه مراد شوی، ځکه چې هغلته ښځې چې په افغانستان کې په دوه اساس باندې ایجاب کوي، یو دا چې اسلامي ټولنه ده هغلته ایجاب کوي، بل دا چې هلته افغاني کلتور او فرهنګ دی، دوی د کلتور او فرهنګ له اړخ نه هم ایجاب کوي او د اسلامي ټولنې له لحاظه هم ایجاب کوي. نو زه فکر کوم چې یوازینی فوکس، یوازینی ټکی چې دوی دی هغه به سیاسي موخي وي، چې دا د ایجاب موضوع دوی دومره جدي نیولې ده او هر چیرته د ایجاب په موضوع باندې دوی دومره غټې جلسې نیسي، دومره زیاتې خبرې اترې کوي.
ډیر مننه اغلی امرخیل. اغلی یوسف سیستاس خزما پښتنه دغه د اغلی دیو امرخیل وویل چې طالبان له اصلي موضوعاتو څخه د خلکو پام بلې خواته اړوي او د حجاب موضوع دومره لوی کړی ده لکه څومره چې د دوی په نظر باندې دا دومره مهمه موضوع هم نه ده، ځکه چې خلک اصلا اکثریت مسلمانان دي او دوی له مخکې له حجاب مراتوي او دا دومره مهمه مسأله نه ده دوی په نظر. دوی دا وویل چې واقعي ستونزې اصلا د خلکو بېوزلي، بیکاری او د خلکو امنیت، د جرایمو کمول او نور موضوعات تو یاد کړل چې هغه ته باید د طالبانو حکومت ورته پام وکړي. په هغه کې دوی د خلکو بشري حقونه هم یاد کړل او د یو ټول شمول حکومت تر رامنځته کولو اصلي ستونزه یاد کړله. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې طالبان اصلا غواړي چې د خلکو فکر بلې خواته واړوي او د حجاب موضوع دومره مطرح کړي چې خلک اصلي ستونزو ته پام وانړوي او وداسې موضوعاتو ته پام واړوي چې دوی فکر کوي چې دا خو یو ښه پرېکړه ده، نو حجاب خو واقعي یو ښه موضوع ده، باید داسې وسي. څه فکر کوي چې آیا دا د خلکو اذهان مخ شول دي که دا یو رښتیام واقعي ستونزه ده؟
زه بالکل د دوی نظر سره موافق یم. یو خبره تاسو زه وړاندې کوم چې هیڅکله دولت ملت نه جوړوي، ملت دی چې دولت جوړوي. متوجه استئ؟ دا ملت دی چې دولت جوړوي. نو یو مشکل موږ دا دی چې موږ دولت صحیح ده، مثبت پوینټونه هم لري، منفي پوینټونه هم ده. داسې نه ده چې ټول د دې ټولو خبرې مثبت دي او منفي پوینټونه لري. انسان هم منفي او مثبت پوینټونه لري. صحیح ده، امارت اسلامي ډېره مثبت پوینټونه، زه درته وایم چې مثبت پوینټونه لرنه ډېره زیات هم لري. یعنی مشکلات او ستونزې چې په دې حکومت کې د جمهوریت حکومت کې هغه ډېره مشکلات او ستونزې حل شوی ده او د دې مشکل د اول نه تر ننه پورې ډېر اغلی دي. فقط د دې بس د ښځو بس دی، یعنی فقط دوی توجه ټوله په ښځو باندې ده. یعنی ولې دونه دوی فوکس په ښځو باندې کوي؟ موږ ښځو افغانان ټوله زادي مسلمان ده، د مسلمان نه پیدا شوی ده. هر څوک چې اسلام رعایت کوي خپل ځان لپاره کوي، هر څوک چې حجاب رعایت کوي خپل ځان لپاره کوي. یعنی په د قبر کې فقط خپل ځان خپل جواب وای دا موږ هم په دغه عقیده چې الحمدلله ټول مسلمانان یو، دغه په دغه ټول په چوکات اسلامي باندې روان ده او د امارات مشکل حوال نه تنه نه پوري نم دغه دای چې مسله د خزو مسله دی. اوله خو تاسو خپل فکر وکړئ چې هر خزه چې په یو کور کې دوی خپل مورم لري، خواندم لري، د خزه مېرمن هم لري، تاسو فکر یو کور کې یو په یو کور کې چې یو خزه نه یو خزه چې نه په کور اوله کس چې نه په کور د نه کې هغه د خزه خپل د خزه یا د خپل د مور خپل د خور خپل د ماینده پښتنه کوي. موږ د جامع نه د مکمله خزه هست شو مکمله ډاکټرانو شای نیوای ډاکټرانو خپل کار ول ستری دي. یعنی د هر طرف نه دوی د خلکو رب خوا بدلې چې فقط دغه ټول د اوس د ملت د خلکو سرګم په دغه خزه باندې چې او خزه په لار کې ویني یو چې ته ویني د سایرانه په دې څنګه د خزه وته لیدل. یعنی د ټول د افغانانو خزه د توجه په خزه ده. د هر څنه مخکې مهمه چي ده، مهمه ده چې د خلکو اقتصاد باندې دوی توجه ولري، د خلکو لپاره کار مساعد کی. تاسو فکر وکړئ چې دونه د پدریو کور کې یو کس نانوار نشته، هر ورځ د کورنۍ کې هغه یو کس کار نانوار هغه منفقه کې بیچاره بیکاره کی. باید خلکو لپاره زمینه د کار مساعد شي. دا دونه چې دوی په خزو باندې توجه کوي، لارچ د اقتصادي بخش دي کار هغه ستونزه حل کی. نور مشکلاتونه موږ په دې جامعه کې ډیره زیاته د تعلیم ډیر مهمه اساسي خبره تعلیم ده. تعلیم لاره باید برابر کی، یعنی خلکو ته لارښوونه وخی، خلکو ته مدشنه ورکی، تر موږ نوې میتودونه ورته وخی. نور دنیا ته وګورئ څونه پیشرفته کیږي هر ورځ، ټکنالوژي چیرته رسیدلی. موږ افغانان هر ورځ شاته ځو، ولې موږ ته لکه پخوا غوندې موږ د نور مملکت تاسو وګورئ چې شاید یو څو مده بعد، هر یو لس کاله بعد کیدای شي چې دوی ټول روبات کار مخته ویسي. او موږ افغانان تمام ورځ مشکلات کیو، ستونزو کیو، حتی موږ افغانان د خپل توان مالی د خپل دولت لپاره توان مالی نه لري. نور مملکت تاسو لار شئ چې امکانات مالی څومره زیات ده. هر ماشوم چې هلته پیدا کیږي هغه بیمه لري، هغه شفاخانه بیمه ورسره ده. نه موږ افغانان موږ ماشومان د شفاخانه ځي خپل د شخصي پیسو نه ځي تداوي کیږي. هغه چې شخصي پیسې مصرفي هغه صحیح تداوي کیږي نه، هغه امکانات موږ سره نشته. ښه دوا موږ په لاس نه لرو. یعنی موږ د حل حاضر ضعیفه. تاسو فکر وکړئ چې موږ اوس خوشحالی کې روانه یو، باید ته دولت د دې لاره باید نیسي چې د دې لپاره مخنیوی وکړي چې دا څه شی باید دوی وکړي. تاسو وګورئ ژمی تیر شو، موږ واوره باران لرو، دا سږکال موږ په خوشحالی برابر کیږو. بیا د دې لاره حل لاره باید دوی پیدا کړي. او باور تاسو وګورئ چې څه رقم ده، د دې لاره باید دوی پیدا کړي چې څه رقم باید محیط د دې څه رقم دوی صفا کړي.
ش ډیر مننه اغلی یوسف زیز بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو نور بس د خبرونه روانه ده. اوس هم یو اوریدونکو را اخلم، بیا به لملمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړئ خپل نوم وایست مهرباني او نظر یا پوښتنه کلری.
نوم می زبیح الله د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی نه. د حجاب مسله داسې ده، زه خپله ډاکټر یم، نرس پایس باندې دلته په ملکي شفاخانه دی غزنی کې وظیفه اجرا کوم. نو موږ خپله ښځینه پرسنل هم په دې بخش کې لرو. داسې کوم خاص مشکل نشته، کوم کار سری کوي، مثلا د ډاکټر سپینه چپنه سری کوي، داسې خاص کوم مشکل نه وي. بعضې وخت داسې راځي چې مثلا یو ډاکټر یا یو نرس شرعي حجاب نه مراد کړی، نو د دې مثلا مسولین راځي ورته وایي چې تو حجاب مراد کا. نور داسې خاص کوم دغه نسته، او حتی داسې مثلا د اعلامیه سره د شنې چادرې عکس دغه کړی ده. نو موږ باید د تجدید ډیر نه واوسو، نه د جدي مسله ونیسو. زه خپل ډیرو شپخانو کې یا خپل مریضان وړمانه یا خپل تلله یم، نو تومره خاص دغه منسته جدیتوم دی نه کوي مثلا په خزینه ډاکټرانو باندې.
زبیح الله صاحب، تاسو ول چې دوی ورته شوځو توای چې باید شرعي حجاب وکړي. شرعي حجاب دوی څنګه تشریح کوي تاسو په نظر باندې؟ شوځو ته څه وایي چې باید شرعي حجاب څه معنی لري؟ ځکه چې هغه حجاب چې موږ ته شوځي وایي په دې خبرونو کې او په نور راپورونو کې چې موږ د افغان شوځو سره خبرې کوو، دوی وایي چې موږ شرعي حجاب کړی دی، ټول ځان مو پټوي، سر مو پټوي، او مخ باندې ماسک هم ډیری وختونه کوي.
بالکل دغه رقم دی، هم دغه رقم غواړي. ما ستر کوم نظر سي کوم دغه ځای سي زو معلومات لرمه. نو کله سي داسې و خزینه پرسونل ډاکټر وي سي مثلا غي حجاب نه کړی دا کوم برکه چې د موږ تاسو ورته وایو نه د توره، نو هغه سي نه وي کړی، نو یا ماسک نه وي والی، نو هغه بیا د لیک تاکي به وي. نور داسې خاص کوم مشکل نشته چې مثلا تاسو په شنه چادرې کې یا یو ډاکټر معالجه کوي، نه داسې خاص کوم مشکل بل نشته. او نور کوم مثلا موږ پرمختګ کوو راتلونکي کې، دا خپل په ګډه سره کیږي، نه که چیرې موږ او تاسو په دې ټولنه کې ټول خدمت ونه کو یو ځای نسو، نو بیا نس کولای سم تاسو پرمخ لاړ شو.
ډیر مننه زبیح الله صاحب، تاسو نظر مو هم واخیست، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی وو. اوس هم عیار صاحب وایي چې یو بل اوریدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
بلې بشیر خور، ملالی بشیر، سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلې نوم مې معلوم دی، کاری محمد ایوب پښتون یم، له جوزجان څخه. خبره داسې ده خوري چې دلته سوء تفاهم موجود دی. اول خدا مسله د حجاب چې دا پر درې نه وده، چې څوک عربي حجاب غواړي و څوک د توره چادرې غواړي و څوک د سر تنوکه پورې پوړنې غواړي، څوک د ټکرې غواړي، خمار
بله
او او دا حجاب پر درې قسمه دی او دا حجاب هغه په دې رقم مراکزی چې نر هم باید مراعت حجاب کې په قران کې دا راغلی چې ښځو ته وایي تاسې نرو ته مه ګورئ نامحرمو ته مه ګورئ یعنی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وایي خپلې سترګې پټې کړئ هغه دغه رقم نرانو ته هم امر شوی وایي تاسې نامحرمو ښځو ته مه ګورئ دا تنه دا حجاب دا نه دی چې پر ښځې باندې دی ښځه که حجاب کوي نرم باید حجاب کړي اوس پردن زه حق نه لرم چې تا ته وګورم بیم ورېده څه حق لرم ته هم حق نه لرې چې ما ته وګورې بیم ورېده په سورت نور کې په اتلسمه سپاره کې دغه اول امر د حجاب نورانو ته سوی دی بیا ښځو ته سوی دی نن موږ بیا وزلو یو نن موږ ډاکتر ته ضرورت لرو نن موږ نرس ته ضرورت لرو نن په دا ولادي نسایي کې چې ډېر پیچلي عملیات په مابین کې راځي موږ و ښځو ته د ښځو و تعلیم ته ضرورت لرو د ښځو و طبابت ته ضرورت لرو موږ و نرس ته ضرورت لرو موږ په هر عرصه کې و ښځو ته ضرورت لرو لکه ښځې چې موږ ته ضرورت لري موږ و ښځو ته ضرورت لري
اوس هم ګورم یو بل اوریدونکی هم ستا مهرباني وکړي آزادي رادیو ده
السلام علیکم نور بخوات خبر در سره کوم کوره کې موږ چې در سره د منطقې د کلستان د از موږ خواته نه سړکونه ستان د اسکل نه کونه ستان او مکتب ستا وچکلې ده او بنس موږ ډیر سخت په عذاب یو نو د از موږ ځخ دې درې وزا پر ورسی جوړ درې ودا چې دغه پر موږ سره کوم کونه وکي موږ سره مرسته وکي
سلامت وسی مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه موږ هیله لرو چې د طالبانو چارواکي به هم د دغه اوریدونکو غږونه اوري او د دوی ستونزې به ورته غوږ به نیولی وي زموږ میلمنو هم یادونه وکړه په دې خپرونه کې چې کله چې د حجاب او د ښځو موضوع یادیږي دا د دوی په نظر باندې دومره جدي موضوع نه وه او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه خبره دغه ده چې د خلکو اقتصاد ته باید پام وسي ټول شموله حکومت رامنځته سي زموږ میلمنو دا هم یادونه وکړه چې د بشري حقونو د مراعات کولو پر موضوع باندې باید ډیر تمرکز وسی د دې پر ځای چې هر ورځ د ورځ په ورځ د ښځو پر ضد باندې یا د ښځو په اړه باندې د حجاب موضوع مراعات کیږي دغه اوریدونکو چې موږ ته زنګ راووه دوی هم د وچکالی او د بیوزلی خبره وکړه د دواړو میلمنو اغلی ممتاز یوسفزی او اغلی دیوا مرخیل څخه ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړي او له موږ سره خبرې وکړي او دا اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته مو زنګونه وهل تاسو نظر مو واخیست بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
بات کر جمالو نند زان جڑ کر لیدہ جمادان دیار غلیدا بیا قبری